تازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
لس بجشوی زموگ غاگل آزاده راژیو آوری قدر من آوریدون کو دی او سات اخبرون تموز احمد تکل هر کلای کوم پر یو سات اخبرون که دی زوانانو لپاره دی آزاده راژیو زنگره پروگرام او دی افغان میرمنو دی لیدلوری اخبرون هیل اخبریگی خول هر سمخ که پامکری دی سات خبرونو تا د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلای دی. تمویست بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ولیکل چې متحد ایالات د دې تروریستي برید له ټپیانو او هغو سره چې خپلوان او عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق رسنۍ خپور کړی ویلي دا برید یې د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکونکو چې کار ته روان و د دې لپاره وکړ چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د اولس لکه بې اسناده افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه خبرې وشوې. د اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو متحدو ایالتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار باسي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو احضار کړی او ویلی دی چې نوموړی د 2020 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د یادې کمیټې مشر مایکل مکال د احضار په مکتوب کې ویلی دی چې بلینکن که د سپتمبر په 19مه د کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته به پس پکاوی تورن شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په جواب کې ویلي بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی و وخت نه درلود خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي. میلر زیاته کړه چې بلینکن د دې موضوع په اړه د توضیحاتو لپاره څه باندې څوارلس ځلې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی دی. په امریکا کې د روانې نومبر میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله یو ځل بیا توده شوې ده. په تل ابیب کې تیره شپه بیا هم پراخ اعتراضونه روان و. معترضانو د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د مظاهرو له لارې غوښتل چې د اسرائیلو پر حکومت فشار راوړي څو په غزه کې د اوربند او د پاتې اسرائیلي برمتو د خوشي کولو موافقه ومني. دا اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو پوځ وویل شپږ تنه برمتا هغه مهال ووژل شول چې سرتیری یې په غزه کې د هغو د ساتنې ځای ته د نږدې کېدو په حال کې و. ډیری اسرائیلیان پر صدراعظم بنیامین نتنیاهو تور لګوي چې د ده د اقداماتو په نتیجه کې د وژل شویو برمتو شمیر زیات شوی دی. خلک د اوربند او د پاتې برمتو د خوشي کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوي. له بلې خوا متحد ایالات له نورو منځګړو مصر او قطر سره اوربند او د برمتو د خوشی کېدو پر نوې طرحې د کار خبر ورکوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې نن د غزې د جګړې په اړه خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي یو پلان یې چمتو کړی دی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو تضمین کوي. ترامپ چې خپل سیالي د ډیموکرات ګوند لکاندید کامل هاریس سره اوګه په اوګه سیالي ته دوام ورکوي. پرون په یو پډکاست کې د خبرو پر مهال وویل کیند خبرات د یو غټینو د اوکرين د جګړې د پای تر سوالو معاملې به وکړي، خو نو موري زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولای چې د دې پټکو بیا به ناکام شي. میرمن هاریس بیا پر خاغلی ترامپ انتقاد وکړ چې په څو ورځو کې د اوکرين د جګړې د پای تر سوالو ژمنې کوي، خو دا نه وایي چې دا کار به څنګه کوي. سموک غاکله آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د آزادۍ رادیو په دې خبرونه کې د آزادۍ رادیو دوه پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو راپور لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو اړخونو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. نوموړی چې طالبانو افغانستان ته لتللو منع کړی دی وای د غلیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د راتلونکي غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. په جنیف کې د افغانستان د دایمي استازولۍ چې چارې تر اوسه د رنګ شوی حکومت د چارواکو په لاس کې دي، یو مسؤل ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې به لښکېلو لورو غوښتنه وشي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو پر وړاندې یو کلک میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی بنټ د دوشنبه پورس په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغیزمنې لارې کېدای شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکې خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینه وو او همدارنګه له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره د غلیدنې کتنې راتلونکي اونۍ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 55مې غونډې لپاره د تیاری په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنچ طالبانو افغانستان ته لتلو منه کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی. په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغه پریکړې د خوښنۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقوقو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی، پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په جنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي، مشاور او د بشري حقوقو د برخې مسؤول محب الله طیب وای نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي، او که دغه ځواب هر څومره ځنډیږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کېږي چې د خلکو له بشري حقوقو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې ټول خلکو لور ته پر دې مسلې ډیر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د ځنګړی راپور ورکونکو لاره تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د ځنګړی راپور ورکونکو چې افغانستان ته هم له سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي له بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه سي فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي، وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمې تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي.
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو سخت چلندونه په تیر د خزو او انجونو په وړاندې چې هغه لښبګم ټولګي لوړو زده کړو په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي ماسوک کار کول منه کړي یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پیلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیتونه پیژني.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه او ورپسې هله چې د افغان مرمنو د نظریو او لیدلوري انعکاس دی وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور د کابل ښار د وروستي ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملي کارکونکو امنیت تامین کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کادرونه وو.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخواني او د طالبانو د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانۍ مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوی څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړی ازادي رادیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې وکسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نشي.
زما تره سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلف اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګي برید دوشنبه د لوی ترنوالۍ د پخواني ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکومتونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوای. د کابل د امنیه قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې 14 کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دایښ ډیسیژن می پورس لدغه بریډ یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیخه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ جوړ اړولې. د غبرید د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د غبرید غندلای او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي خودلې. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د پارلمان غړي فوزی کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بیګنا خلک وژل شوی چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک تر لاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرټ ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللای او ویلي دي چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګری په ټولو بڼو غندي. دا برید په داسې حال کې شوې چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکړای. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د داډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. لډلې یې اختر راسخ ازادي رادیو ته وویل
تاسو چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی. داعش سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډیر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت پر همول بلادرسته. نو بنا زویل سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې د چیرته اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کانفرنس کې دا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څنګ په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسولیت منلی و چې لسګونه ملکی وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مینه
دوی کاش که بیا خپلم دارکه پر دیشی باندې عمل وکي دوی خو عملم پر دی نه کی دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري د نغمه غزلی اوري دوی خو نو به دارکم دی دوی ته حرام نه دی لیکن ولست حرام دی اگر کار چې ولست حرام دی دوی ته حلال دی
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام اوبلله. د ځوانانو خبره دوی ته د موسیقي اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې فرح تېراوه.
خوامه جاوید امرخیل سندری اویدلی با هغه وختو کې خصوصا چې زبا تخصص فم یا له درس څخه فارغ اسولم ما یا کومه تفریته له ملګرو سره خصوصا یا باندې والو سره تونه هر انسان موسیقي ترتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن امدمو فچرو مګیمو قدر من اردوکو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي دوی حرام ګڼي خو خپل یې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقي سره دومره عادت شوي و چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی وایي چې د دې په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي طالبان زومبیایي او بندي کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي. حتی دا چې موږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي دوی را څخه بیایي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان را څخه وړي. زمان په یوه اسانی بیرته نه را لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تیریږي لکه د پخوا په رقم داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی ده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کور نه ختمېده لیکن اوس خوشحالیانې نهشته چندان. څو خوشحالي کولی نسي د بیرې څخه یې نسي کولی په ازاد ډول خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نسي کوی. اوس به یو بدنامي را ورسېږي د زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې وه.
که دارت وای چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و په جمهوریت کې ډي جی به م راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهشته فقط دیک هم په قرار اواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولته موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي اته د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نسي کوي چې
په موټر کې لا نسي لګولی. په موټر کې یو څو کسان غزلې لګولې راکشته کړې او وهلې ورکړې و بیرته فریشه چې بل وار غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتیرې ځایونه خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دینه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي طالبانو خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم گست سر که تغییر نخوری ایس امکانم نلری نداد تغییر وارده دا ورست سر بلی دا حالت پر خرابی دو دی مج لامخ که آده وزیفه و شایمای با مدرلو دل آغا وزیفه با مخ دا بیولی پر مج باندی آغا وزیفه و درولی یعنی پیسیس چی دی آغا افغانستان که یو دیر مهم بخش دی پیسیس سایکو سوشل در یادو دا به حد زیاد مج با افغانستان که مهم بخش دی چی باید پر مخ بیورل سی زوانی حالت دشکی دو دا پاره دی لیکن دی راولار سوال آغا مکمل زایون پر و درول دا مکمل زایون پر و در پر طول موسیساتو باندی نو دا یو خو دی خپل دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر شو زباندې هر خوا هر لار بند کړي دا خو پر انجن او پر شو زباندې پر کوشنیانو باندې یعنی رواني حالت باندې دی اختصاصي په مریضي باندې دی اختصاصي دی خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضي علاج هم نسی کوي هغه د علاج طریقې لا بند کړه د مکمل پی سی سی یعنی بند کړل پی سی سی مکمل بند کړ په افغانستان کې
bale کدار ته وای چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي د تاسو په خبره د تاسو نارینه بونیزي ښځې بونیزي چې ولې سندرې اوري په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري
په دومره قرار ږغ سره مخکې به داسې وه ږغ به د باندې خلکو علیده اورېده و ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان له ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي د لې خوشحالي کوي نه په څه شی کوي دوی څه شی اوري ځکه هغوی نه اوري دومره یې ږغ کرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکۍ او دا شیان په غوږ کې ایښي چې یو موسیقي واوري تر څو یو خپل ذهن سم کړي ورباندې په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټوله په غوږ یې زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده دغه کوڅه چې دا خامه ده ټول خلک تیریږي او راتیریږي زموږ په کور کې خوشحالي وه زما د ورېندارې درېیمه وه جوړه یې ورته راوړې وه د واده درېیمه ورځ وه دلته موږ یو موسیقي لګولې وه دلته خلکو اورېدلې وه د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي دستیز موږ به دا کارتیه ته راغلې وه خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی که چیرې نمایانه وای دستیز موږ د کور خلک بیول بندیان کول یې چې تاسې دا موسیقي ولې اورئ موږ ځای پر ځای بند کړل بلا موږ ورموږ موسیقي نه اورو خوشحالي هم نه کوو بس چې په ارام ناست یو خلاص او دوی خپله بیا څه هم کوي دوی کاشکه بیا خپله هم دارکه پر دې شي باندې عمل وکړي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپله بیا د څه شي د عبیدالله جان غزلې اوري د نغمې غزلې اوري دوی خو نو بې دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولس ته حرام دي هغه کار چې ولس ته حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسی کولی چې ورته ووایي چې نو ته خپله ولې سندرې اوري
نسي ورته ویلی نو په چا کې دومره جرسه خو دستې سر ور وخری بندې یې کې یو بل چمپه وکړي وهلو ټکول کوي پر عام میدان یو کس مو دارکه موږ روان و پر لارې باندې دا پر دا چوک باندې یو کس یې راټینګ کړی و پر عام میدان پر تورې اندارو باندې چې ستا موټر ولې تورې اندارې لري یو داسې د غټ سړي ته دی زه پر عام میدان چکې ورسره کولې آیا دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان ته ولاړې شي یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکې ورسره کوي بې عزتي یې ورکوي
څه ویل لرئ مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرئ چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي څه غواړئ چې ووایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کومه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دې مکمل افغانستان دی و تورې ورځې په مناسبت کې ګډ سره کې ونیسي او یا دې هم دا رقم کې چې یو اقدام دې ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی پر یوه کس نه پر دوه کسانو نه زما خپله کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي و موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی موږ هېڅ شی هم نه سوی کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هغه بېرته راغلو
Thank you.
یو بل ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپي لیکلی وي، بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله.
یعنی ځوان سپینګیری هر چا به موسیقي اورېدله، ما په کلي کور کې لیدلي زاړه زاړه سپینګیری سپینګیری، یعنی زموږ اوتاس ډېر مشران بول، نو دوی به رادیوګانو ته ناست ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلي دي، لیدلي مې دي چې دوی اورېدل. موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا، اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو. دا خو واضح خبره ده، زه خپله کله کله شاعري کوم نو دېشان سره علاقه لرم ډېره زیاته، خو اوس اورېدل ناممکن دي. بخې چېرته کم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چکپاین ای که غی نمونگ بندهو، یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید با دی برخه که.
بله تاسو ویلس تاسو شایری که وی آیا تروسه دی تاسی کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوسته؟
از ما شیر او بله لوسته دا زه سور از مخ که زمونگ دی کورنه واده و دی ورور واده می او دا غلط پار ما دا خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و حقا طول می پا دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چا تا دی خپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیفی پا که کرده. بله او لارم اداسی شون را سرشتا دا آن ترانه ایم لیکلی دی پا دی مورد که
ترانون با تیر سو بیرت پا شیر با دی خبری اوکو ام دا شیر را تا او ایا چی تاسو لیکلی دا دی دوستان صفت رو که کردی او بیا دا هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا دا مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان دا لکان می راخیستی دی لکه دا سمی ولی زما خاله زمان خود دیر دی دا مالیاره که پکی زان تا زین لاری نا چه امیر خان رانه هیر نشی دی دا اخلاق زپا تلقام نوار کهوما او حمید الله هم خفه نشی دا غمسری ورته لزړه ډالې کومه. شیر مسافر په فرانسه کې زله وطن دا پیام ورته لګمه، مسافرې دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه، وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسیم. نن دا غټه پیزي دې چې ما په واده کې لیکلې دې دینه بغیر زړه ډیره شاعري لرم بغیر لدینه
ډیر زیاته مننه. ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دې، لنورې شاعري څخه مو هم غوړ یو څه واورو.
شو غزل درته وایم که داسې حماسي شعرونه درته وایم وطن فرق هم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خی وایې.
کافری شون دستا لکه انار خیسته خیسته، جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته. حلقه حلقه پراته دی اننګو باندې زلفان ستا، ای یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته. په ظلم کې حد کړی باڼه لک تقدیر کړی، په ظلم کې حد کړی باڼه لک تقدیر کړی، په زړه باندې زما کوي گزار خیسته خیسته. تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم، تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم، دا غټه غټه سترګې خمار خیسته خیسته. وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا، وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا، چې بیا درد شروع نکړي ازار خیسته خیسته. تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو، تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو، نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خیسته خیسته.
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم.
السلام علیکم.
خیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله، هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل اړین ګڼي.
زه په ټوله کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي. کله انسان بیکار سي او دغه کاری ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تېر ورسره اخته یي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي، نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې ته لري ستا ذهن برطرف کوي او تا هغه روحي او ذهني حالت آرام کوي.
بله درته وایي چې پخوا دې څومره موسیقي اورېدله او اوس یې څومره اورې؟
ځکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځوانۍ په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلوغت ته رسیږي، نو بېشکه چې له موسیقي سره که وغواړي ونه غواړي د یو انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي. ما پخوا فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یا 90% مې په هغه وختو کې خصوصا چې زه به خسته شوم یا له درس څخه فارغ شوم یا به کومه تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا انډیوالانو سره تفریح ته تلم، چې بېشکه له موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله. اوس تقریبا شاید یو 40% یا 90% له موسیقي څخه موږ ګټه اخلو.
څومره دي خوښيږي چې بیرته دي پخوا په څیر ډیره موسیقي واوري؟
دا خو شرایط پورې فرق کوي کنه، شرایط پورې چې انسان څومره وخت لري. که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سیاسی امکانات ورته مساعد زمينه دغه دي مشکلات نه دی فارغي به شک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچاره کې سړی راګيري او لاس بندې نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شک چې کومه به ګټه ترې اخلي.
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد د کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري؟
که موږ او تاسو د افغانستان په مورد کې خبرې وکړو اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که ته هم غواړې چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح غواړې وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لرې چې خدای نخواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم له دې نه بتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نخواسته زه به غواړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ماته خدای جوړ کړي چې نورو کسان چې وم غواړي لږ جنجال نه به وتی نسي. نو په اوس شرایطو کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اورېدل نو یو زه به په ټولیزه یو لنډ جمله کې ووایم چې ناممکنه سوي ده.
له رواني اړخه څومره بد تاثیر کوي چې هغه خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نسي کولای. له رواني اړخه څومره مایوسه کېږي چې کله ته نسي کولای حتی خپل موټر کې موسیقي واوري؟
بې شکه چې په روح روان باندې د انسان دا ډېره غټه اغېزه کوي. دا چې ته الله تعالی په خپله آزاد خلق کړی تا ته ښه او بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور درکړی ده تا خپله په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پورې رسولی ده او ته د خپل د ژوند د شخصي ژوند تېرولو چې وغواړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکړي نو ته ورته هغه ژوند کولو حق ونه لري. هغه ته له یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري تانه هغه حق واخیستلی سي. بې شکه چې دا په انسان باندې په ژوند باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لرئ هغه واورئ څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر شوي دي ماحول تغیر شوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې د نغمې ښاپېرۍ سندره سره مې مینه درلودله کوم وخت چې زمينه به مساعده سوه یا برابر سوله ترې ګټه به ما اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمينه د تاسو په خبره نه ده درته برابره نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسانې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه قدرمن شي.
اوس ښه وخت ولرئ.
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده د دې چړنې لمخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده دا غلط نه دی ویلي ځکه چې تدمو فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي که مور یې یوه سندره واوري هغه احساسوي که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داسې نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده دا علم ثابته کړی او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده. موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زمون خبرې چې دي ټول یو موزیک دی. انسان د موزیک سره ژوندی دی.
درن دوستانو دا و دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کی چیاست الله مومال او ملګری
هی هیله
د خزو دید لوری
د هیلی پروگرام دی برخی تموز فریدستیال هر کلی که نن را سره په هیلی پروگرام کې هغه انجلی میلمنه ده چې دی د طالبانو په دوره کې یو کال ښوونځی هم لوستی دی. سمیه هغه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړی شوې خو تر هغې وروسته له زده کړو پاتې شوه. هغه وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شو دا ټولګي ته تلله او یو کال وروسته هم وکولی شو چې تر شپږم ټولګي زده کړې وکړي، خو دا دی چې اوس په کور ناسته ده او له اووم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. له سمیې مې په دې مرکه کې لومړی دا پوښتې دي چې د طالبانو د راتګ د ورځې څه ورته په یاد پاتې دي. ښوونځي ته تللی وې چې کومه ورځ طالبان راغلل که نه رخصت وي؟
سلامونه، زه به درته ووایم چې زه په خپله اووم صنف کې وم، اول شپږم کې چې کله طالبان راغله، زه چې کله مکتب ته لاړم نو په هغې وخت کې طالبان یعنی نه وي راغلي. ما یو کال د طالبانو په وخت کې ویل، خو زه په اووم صنف کې چې ولوسمه د هغې ورځې نه نور زه لاندې نړم.
یعنی طالبانو دوره کې هم تاسو یو کال ویلی ده، دغه کیسه راته وکړه. کله چې طالبان راغلل او تاسو بیا د طالبان د راتګ نه وروسته ښوونځي ته لاړئ، دا یو کال دی څنګه تیر کړو؟ دا ویره در سره و چې تم که اووم ته لاړه شي نه شي کولی درس ووایې، په کور به دې کینی؟
حتی ما سره دا خپله دا ویره وه، ځکه چې طالبان اول نه چې راغلي وو مونږ باندې مکتبونه بند کړي وو. اول ویل چې باید هلکان هم رانیسي، نجونې هم رانیسي، بعد له هغې نه ویلې چې لس ورځې بعد باید هلکان راسي او نجونې رانیسي. بیا له هغې وخت نه زه ډېره زیاته ډارېدم، ځکه زیاتره وحشتونه د دوی ما لیدلي وو چې زیاتره ښځې په درو باندې وهلې، زیاتره نجونې بیا هم دغسې وهلې دي. نو زه به چې مکتب ته تلم، زیاتره مونږ مکتب له کور نه هم ډېر زیات لري وو، حتی نیم ساعت به لاره کېده یا یو ساعت. مونږ په ډېرې سختۍ مکتب ته تلو، مونږ به ډېر زیات ډارېدلو. ما سره تل همدا ویره وه چې څوک راته څه ونه وایي. مونږ په ډېرو سختو شرایطو کې مکتب ویلي، مونږ نشو کولی چې په ښه شرایطو کې مکتب ته لاړ شو، ځکه چې مونږ ډېر زیات بېحد له طالبانو څخه وېرېدلو.
دا یو کال کې چې د طالبانو وخت کې مکتب ته تللی، تا وویل چې مکتب درنه لرې وو، کله چې مکتب ته تللی بیا مکتب کې دې څنګه احساس کول؟ تم یېرېدلی چې ولا طالبان رانه شي؟ څه مونږ ته ونه وایي استادان یم ښځې وي که نه نارینه درته راتلل مکتب کې مو طالبان وو که نه؟
اصلا استادان یم چې ویل اول نه تر اخره پورې وي. مونږ د اووم صنف پورې مونږ ټول اول صنف نه تر دولسم پورې ټولې ښځې وي، خو مونږ بیا هم وېرېدلو چې که چېرته طالبان داسې مونږ ونه وهي، څه راته ونه وایي چې نور دوی مکتب ته رانیسي. حتی چې مونږ په آخرنۍ ورځ رخصتولو، مونږ ډېر زیات وژړل. مونږ ویلې چې مونږ نشو کولی چې بیا له دې نه بعد راسو. بیا مونږ هم وویل چې باید راسو. بیا هم ډارېدلو چې مونږ ستا طالبان څه ونه وایي، ځکه چې طالبان خپله نه خوښوي چې نجونې بعد له شپږم صنف نه جګ صنفونو ته باید نجونې رانیسي. مونږ یعنې له دې نه ډېر زیات تېرېدلو چې څنګه اوس وکولی شو چې خپل مکتب ته لاړ شو.
سمایه که پا دیر را تا وای داغ خور زو کسی دیر را تا وکا، پا یاد دیدی چه خونزی تا وڑی وی؟ اغا کم مکتب که چه دا شپگم سنف نم فارغه شوی، ام دی مکتب که وی که نکم بل مکتب تتللی وی؟ چه سر تللی وی؟
اول اصلا ما کاکا مانا اکسونه دی فورم لپاره واخیستل. مونږ چې لاړل هماغم هم راسره دو دانې همګانې مې راسره وي. زه اول کښې ډېره زیاته بېجورته وم. ما ویل که دې مکتب کښې داسې څوک دي چې ما ته څه ووایي یا راته غوسه شي را باندې غوسه شي چې ته ولې داسې نه یادې. زه ډېره زیاته ډارېدم. خپله یوه ما هم په هماغه مکتب کښې استاذه وه. بیا له هغې نه بعد مې خور مې هم راسره وه. څو ورځې په صنف کښې به خور مې هم راسره کېناسته، تر څو کاکا لور مې هم چې منزونې ده هغه به هم راسره ناسته وله چې دا ونه ډارې شي. زه به په هغې ډاډه وم، هغه به په ما. خو بیا هم زه ډارېدمه. له هغې نه بعد تر اووم دوم صنف کښې ومه چې مونږ بل مکتب ته م یعنې راغللو. له هغې نه بعد چې مونږ راغلو هغې مکتب کښې م بیا ته ناست وم، ځکه کاکا لور مې هم رانه لاړه. هغه د هغوی کور لږ زرې زمونږ نه بېخي زیات لرې وو، خو مونږ مکتب هم بېخي زیات لرې وو. له خپل کور نه م نشم کولی چې یوازې لاړه شم. بیا مې ښه ورور مې زه مکتبه پورې وړلم او بېرته کور ته راوړم.
دی وخت کې څو کله نه وي
زه د پنځو کلو چې مکتب کې داخله کوم او چې په دوم صنف کې فکر کوم وکړ او دوه کلو
هغه وخت کې د کوم مضمون ښه زده کوم دغه ټول اول صنف تر شپږم پورې کوم مضمون کې تکړه وي ښه زده کولای شو بیا
زیاتره چې استادانو راته فرین راکاوي کوم نام د مضمون لپاره راکاو د درس لپاره زیاتره به په ریاضي کې راکاو په پښتو کې راکاو او بیا د ژوند مهارتونو تر دریم صنف پورې او په اووم صنف کې چې شپږم صنف کې چې بیا ساينس او ټولنیز دي کې زیاتې نمرې اخیستې انګلیسي
او سدانو برخورد په ټوله کې له تاسو سره څنګه او تاول چې زه به جرأت مومه بیا او سدانو خود سینه دغه کولې چې یاد در باندې غوسه شي یاد سې څو چې تنورم به جرأت شي ورسره
حتی زمونږ استادان دې سي ډېر زیاتې خېفه زمي یعنی زمونږ استادان دې له کمات څخه کاري دی او به جرأت هم بیا ورسته ماته استادان دې سي ولې په ته مړ لري کوم موږ درته هیڅ نه وای تاسو به خې موږ سې له کمالو روغندې ته ماته به تلم دا خبر استاد کولې ما غو استاد هیڅ کله بم لا یاد و نو زی حتما ایمان پرون هم په یاد کې راغله چې استاد زمونږ څومره ښه هغه استادانو به زیات محترم وي چې موږ هم چې زمونږ سنتیانم چې سنتیانې نه زمونږ خپل دوغونډې موږ د کورنۍ د کاکا لو دغه سوي موږ زیاتره ټول سنتیانم سمیمي را سره
څه مشه او کې کې ناسې دی مکتب کې
مکتب کې زیاتره زه په استاد چې کینول مې وته زه په اصل په سم کې وره او د ټول بل چې مزه وره ټول ما نه غټه وي څه څه په کوچنواله کې په مکتب کې داخله کړم نو استاد دې دی لپاره په اول صف کې کینول
عموما دا اول صف کې چې څوک کینی بیا او صدر باندې ډیر غکې کله داسې شوې چې درس دینه وز د صدر ته ول چې جګې شه تشریح وکړه
زیاتره خو ما درس ویلې خو یو ورځ داسې کومه ورځ راتللې چې ما درس نه ویلې استاد راته ویلې چې جګه تشریح وکړه کله چې ما ویلې سبب کې کومه یو غلطي دم خو بیا استاد را سره زیاتره کومک کاو بیا ما غوښتل چې زیاتره خپل درس یاد کما او استاد هم دې کله کله استاد خو قارم کوي زیاتره په غوسه کې استادانه خو بیا ما به درس یادو
په دې راته وایې کور کې دې درس چا سره وایلی چې کله به مکتب نه راغلی او مکتب نه وروسته کورس ته بلکم زیات تللی چې درس زده کړی انګلیسي وایي یا مدرسې ته لاړ شي
زیاتره خو زه مدرسې ته تلم او مکتب ته تلم کور ته به چې راغلم پلار به مې راسره یادوم چې خو لکه څنګه چې د کور ماشوم هم ټول رانه غټ و نور ټول به راسره درس ویلې همدغسې مې پلار مې راسره ویلې خویندې مې راسره ویلې ورونه مې راسره ویلې
چا در سره ډېر همکاري کوله تشویق کولی شي ډېر درس وایي چا لومړی شي صنف کې دویم شي
اول مې پلار سره کوله خور مې مرا سره کوله خور مې پلان یې زه ډېر منندوم ځکه چې ما سره ډېر کومک کړی تر څو سو ښي نمرې واخلم ښه په جګو نمرو کې راسم خو ما سره درس هم زیات یاد کړی زه ډېر ترې مننه بیان کوم
خپل په صنف کې څومره نمرې وي
په صنف کې زیاتره زه څلورم راتلم یا پنځم راتلم
کدام را ته وای سمای خاطرات کتابچې درلودله مکتب کې چې څه پکې ویل کی کنه فکر دې کوي چې لا وخت دې چې هغه کتابچې ولري
ما خو خپل ته دې خاطرات او کتابچې مې جوړ کړ په پنځم صنف کې وا نو ما دې لپاره جوړ کړ چې دینه بعد کې دې سي زیاتره صنف یې ما سره ما خاطرات ور سره پاتې سي دغه خاطرات له ما سره پاتې سي زیاتره خاطرات هم خپل خو صنف یې نه نو
هغه کتابچه اوس هم در سره شته
او را سره شته
چې په کې ډېر ښایسته دي چې ته همیشه ګوري لولي او ځان سره ساتي
زیاتره مې خاطرات دي هغه مې د سنفیانو کوم شعرونه یا کوم نصیحتونه چې په کې لیکلې دي هغه مې ډېر خوښ دي چې تل مې زړه ورپسې خپه سي وایې مې په دې تېر اخر کې شپږم صنف کې چې وم بیا هم دا د مکتب په اړه مې ولیکل چې زمونږ سنفیانې کوم سنفیانې مې چې ډېرې راباندې ګرانې وي د هغوی نومونه مې په کې لیکلي او زیاتره همدغسې نور
سمیه جانې په ښوونځي کې خو دغه شپږم و ماتم د عموما ماشومان وي پکې که په دې اړه ته وایي هغه وخت کې د جنګ کول او ځکه چې ماشومان خو بل سره تمن په چوکۍ یا نخلي یا په خوراک نخلي جنجال راځي کله د جنګ کړی جنګ دراوړی کوړه
زیاتره خود سی او چې په مکتب کې مونږ دومره جنگ نه کړو چې استادان نه ډاری دوی ته غوړه ته پوسه کیږي خو کله کله به ملنجه راغله چې تاولی ما کتاب چا کې دا ما کتاب چا ورکه کړی یا تاولی ما قلم ورکه کړی په دې باندې جنگ راته یا په چې باندې نور باندې جنگ راته خو زیاتره زه په دې ډاری د ما درته یو ځل مو ویل چې څه به جوړه ته زیاتره زبا په ما سره بل څوک نه لکه خويند ورو خويند یا څوک را سره نه عمر میچ استاد یې په مکتب کې نو زبا زیاتره ډارې دم له خلکو نه بیا ما دوم را جنگ نه کا بیا م کوم لانجه وراغله نو زړه را خپکه دم ما بسړل
شپږم صنف پاره راته وای په دې کې خو تاسو خبره وی چې کوم صنف ته لاړ شئ تاسو نور مکتب ته نه پریږدي او مکتب در باندې بندیږي هر ورځ به چې ښوونځي ته تللی څه هیله دي کوله چې خدای پاکه خیر ده که طالبان ښوونځي پریږدي چې زه اوم صنف ته لاړه شم شروع یې کړم مخکې لاړه شم دا هیله دي کړې ده لاره کې یا هملته په مکتب کې یا کور کې
ما زیاتره دا هیله کوله چې خو دعا به مې کوله حتی مونږ به مې چې ویلې وکړه یا مدرسې ته ملاړم همدا دعا به مې وکړه خدایه ته بیرته مونږ حکومت جمهوریت خپله بیرته راولې مونږ مکتبونه راته همسې خلاص پرېږدي تر څو مونږ شپږم صنف پورې لاړ شو مونږ ته یې پرېږدي او زیاتره مونږ به چې مکتب ته تللو هلته دا ورځې به مې ورته شمارلې چې خدایه دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې بیا چې کله به دا شپه شو مونږ به وایو چې خدایه کشکې دا شپه له ګزر سبا شو چې مونږ مکتب ته لاړ شو همدغه وخت بیا اووم صنف نه بعد نه شو تللی حتی آخري ورځ باندې مونږ ټولو چې خوله تمارین کوله ټولو ویلې وای دعا وکړئ دعا وکړئ حتی استادانو راته ویلې چې دعا وکړئ تر څو تاسو بیرته خپل مکتب ته راشئ
هغې ورځې نه وروسته چې مکتبونه بند شو د هغې ورځې داسې کیسه دې په یاد ده څه خاطره دې په یاد ده چې مونږ سره یې شریکه کړې
هغې ورځې نه چې مکتبونه یعنې خلاص هغې وخت کې شپږم آخري ورځې خاطره مې دا ده چې مونږ کله مکتب ته تللو په هماغه وخت کې یو څه زه ډارېدم خو بیا مونږ صنفیانو سره تللم صنفیانو نه مې زه ډېره خوشحاله یم هغې وختونو کې به زیاتره ما صنفیانو سره به ګرځېدم یعنې زیاتره به یې باندې چې وتلو یو څه خوراک به مې اخېسته هغوی سره به یعنې چې ګرځېدلم زیاتره مې هغه خاطرات په یاد دي چې مونږ مکتب ته لاړو استاد یوه خاطره مې هم دا ده چې استاد مونږ ته درس راکاو نو په هماغه وخت کې مونږ ټولو وژړل چې دا ترخه خاطره وه یعنې اخرنۍ ورځ وه مونږ ټولې دندې لپاره ژړل چې ولې مونږ مکتب بندېږي
مکتب کې د چای ډېر خوړل مخکې د خوراک موضوع یاده کړه ماشومان خو مونږ ځان سره وشي ډوډۍ وړي تا مکتب کې چای اخیستل که کور نه دې څه وړل
زیاتره خو به مې مورجانې را ته په دېش کې یو څه اچول چې وایي خلم خو هلته به مونږ ته مکتب کې دا اجازه نه وه چې یو څه مکتب ته ویس هلته یو خو روزه کېدی سي د هغوی امن ډېر زیات و پابندي په مونږ ډېره زیاته ویل کېدی سي زهر یې پکې چې نور شاګردان پې مریضان شي یا چپه وسي نو دې لپاره یې مونږ ته نه پرېښود بیا که مکتب ته تلم زیاتره مې پاپړ ځان سره وړل مکتب مخې ته به مې اخیستلم هلته به مکتب ته وړل پټ به مې وړل که اجازه به نه راکول بیا مکتب نه به چې وروسته راووتلو چې به م ځان ته واخېسته یا به م داسې شور نه خود و یا به م اسکریم یا جاله واخېستله
هغې شیانو پسې اوس کومې پسې ډېره خفه شوې چې لاړه شي وی خورې لکه مغه ورځې راشي څه به ډېر خورې یعنې که بیا ښوونځي ته لاړه شي او ښوونځي مخکې دا شیان ولاړې کومې به یې واخلې او به یې خورې
زیاتره چې زه اخلم د ښوونځي هغه برګر مې ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورپسه خفه یم چې څومره مزه دارو خپلو صنفیانو سره به یو ځای ته تلو صنفیانو سره مې یعنې یو ځای خوړل خو زیاتره هغې پسې خفه یم چې ښوونځي ته حتما دا ځلې خلاص د صنفیانو سره مې یو ځای ځو لکه مخکې چې هماغسې
سمیه لول نه تر شپږم صنف پورې چې ښوونځی دی وویلې څه فکر دې کوو چې آینده کې د ځان لپاره څه خوبونه کتل چې ته به څه کاره کېږي
زیاتره خو ما اول غوښتل چې یو ډاکټر سم یا استاد سم خو اوس مې زیاتره چې خوښېږي پنځم صنف نه بعد مې ژورنالیزم خوښېږي ځکه زیاتره تلویزیون کې چې یا په نورو رسنیو کې چې زه ګورم زیاتره نطاقانې نو ما هماغه خوښېږي
اوس چې کور کې ناسته یې له اووم صنف نه شپږم صنف نه وروسته ورځې دې په څه تېرې وخت دې په څه تېرې
زیاتره خو مې ورځې په کتاب ویلو یا درس ویلو باندې تېروم یا کوم کتابونه چې داسې خاصې کیسې ولري هغه باندې تېروم یا هم کله کله خپل قرآن کریم راخلم هماغه ترجمه مې یادوم چې زه خپله قرآن کریم ترجمه وایم او یا هم مور سره خیاطي کوم
خیاطه کې دې چې زده کړې چې ګندلې شي
پنجابي کالي مې خاطر زده کړو اوسه تکلونی
اها ځان ته دې تر اوسه پوری ګندلې کنا یا لا هغه مرحله کې چې زده کړې
ځان ته خو مې لا تر اوسه یعنی نه دې ګندلې خو یوازې یو وړکې کمی څه چې د ګوډې لپاره هغه مې ګندلې
اها ګوریا نه اوسم کوي
اوس خو نه کوم ځکه عمر مر ورو چې کیږي اوس نه کیږي خو همداسې مې ګنډلې ځکه ګوډیا مې نه لرم اوس مې ساتلې خپل خاطراتو غوندې لرم خو ما ساتلې دي د خاطراتو غوندې دي وړکنې خاطرات
آنلاین ښوونځي پیل شوي دي هغه کوم یو کې د سپتنام نه د کړې چې لوم نه پورته درس ورکوي دوم صنف اتم صنف دا خو ټولګي درس ورکوي
ښوونځي چې شروع شوي دي اصلا ما لا تر اوسه نه دي لیدلي ځکه مونږ کور سره چې نږدې د ملکه سوریا دا هغه یې نه لا تر اوسه خبر نه لرم چې کوم یو نږدې ده خو موږ دلته یو دانه مکتب دی چې شخصي د هغه کې د اووم صنف درس هم ورکوي هغه کې مې ثبت نام کړی دی خو راته وایي چې له اختر نه بعد باید تاسو راشئ
آنلاین یادوم آنلاین کوم ښوونځی خو دې نه پیدا کړی
آنلاین پیدا کړی د خو زیاتره هغه هغې نه هم درس وایم خو داسې وه چې ما خپله هغه درس ویلی خو له هغې نه بعد بیا استاذانو مونږ پرېنښودو چې هغه درسونه ووایي ځکه وایي به مونږ دومره وخت نه لرو ځکه خپلې وظیفې ته له لاړ شو یو مړی حلال روزي ځان ته پیدا کوو
په کور کې د خلکو په ټوله کې د خویندو ورونو مور او پلار برخورد در سره څنګه ده د خو د کور ماشوم مې او څه ورته وایه د کور وړه وړه مې دا چې اوس ښوونځي ته نشي تللی هغه هیلې دي لا په ځای پاتې دي د دوی برخورد در سره څنګه برخورد در سره کوي
یعنی زه خو ما ځوان لا هغې ورځې نه چې مکتب بند شوی دی زیاتره ما ځوان ډېر زیات سخت شوی دی راته تریخ ده ځوان خو بیا هم پلار مې تر ورونو ته مې او خور ته مې وایي چې تاسو دې سره تل که زه یې پټو نه اورم تل مې پلار هم دا وایي چې پرېږدی وړه ده مکتب یې بند ده څه یې کوئ اعصاب یې ټیټي خرابېږي تاسو دا خبرې مه کوئ نو تل همدا وایي ورونه مې هم همدغسې خو خور مې هم همدغسې وایي څه راته نه وایي ځکه چې زه د کور وړه مې هم او بل دا چې ټول مې داسې واړه واړه ماشوم ماشوم کوي کاکاګان مې همدغسې او ورونه مې زیاتره ورور مې مشر ورور مې یعنې چې زیاتره هغه څه چې اخلي حتمن یې ما ته را وړي چې دا یې باندې داسې وتلی نو کولی شي چې په کور کې دا شی وخوري
کوڅه کې انډیواله نه لري حتمن ته خو لا هم ماشوم یې بیرون به وځي هغه ملګری دې شته ده چې ورسره کوڅه کې لوبې وکړي یا نه کوڅې ته دې نه پرېږدي
کوڅې ته مې پلار پرېږدي ځکه کله کله زه کوڅې ته مو ځم ملګري مې شته څو دانې دي زیاتره خو لوبې نه کوو ځکه چې هغوی لوبې نه دي خوښې دی خپل ساعت تېرو یوازې دا خبرې کوو سره کیسې کوو زیاتره او یا هم د یو بل کورونو ته ځو
په څه کیسې کوئ څه خبرې کوئ خپل منځونو کې چې کښېنئ
زیاتره د خپل ژوند په اړه کوو لکه مونږ وایي چې زیاتره خپل ژوند کیسې کوي ما ملګري چې دا مونږ ژوند داسې د وړکنې کیسې کوي یا د سال د سالګري خپلې کیسې کوي داسې کوي
سمای جان ته خو لا ډېره وړه مې خو په دې کله فکر کړی که چیرې دا ښوونځی همداسې بند پاتې شي ته به څه کوي څه پلان لرې یا که کورنۍ درته ووایي چې همداسې ښوونځي بند دي او ته نشي کولی مکتب ووایي واده باندې فکر وکړي دا مسایل دې کله ذهن ته راغلي دي
دا مسائل مې هیڅکله ذهن ته نه راځي ځکه یې ما پلار خپله یو پوه شخصیت دی ما پلار خپله ډاکټر ده نو کله مونږ ته دا نه وایي نو پلارجانه مونږ سره ډېره زیاته منندوی یم چې داسې خبرې مونږ ته نه کوي خو بیا هم ما ته وایي چې حتمن مکتبونه شروع کېږي کېدای شي سل کاله بعد چې که د عمر تر اخره پورې هم کېدای شي مکتب شروع شي نو ته بیا هغه وخت کې هم کولی شي چې وایي
خپله خو بیا درسره دا فکر نشته ده روحی روانی وضعیت دې څنګه ده ځکه زیاتره نجونې چې اوس په کور ناستې دي شکایت کوي چې فکر یې سم نه وي بې ځایه جنګ کوي عادي خبره باندې غوسه کېږي ستا فکر سم ده څه تغییرات خو درکې نه دي راغلي
زیاتره هغې وختونو کې چې زه وم ډېره زیاته خوشحاله وم چې ما سمپلانې لرلې ما خپلې خویندو غوندې دپانې لرلې خو اوس زیاتره چې زه بیا زه یم یم کوم شراپیا چې زیاتره زه ژاړم ځکه زه وایم ولې به مکتبونه بند شي
نورې نجونې چې په دې بهرنیو هېوادونو کې ګوریا په خپل کور کې نږدې که ورور دی کوم یو مکتب ته ځي یا پوهنتون ته ځي کله ورسره داسې حسادت نه کوي چې دوی ولې ځي موږ ولې نه ځو یا په دې کله فکر کوي چې ته ولې خدای انجلی پیدا کړی چې دا بندیزونه در باندې دي؟
ما اول چې موږ باندې مکتبونه بند شو، هغې ورځ بیا به مې ورور مکتب ته ته اوس پوهنتون کښې دی، اوس وایم وګوره دوی څومره ترقي وکړله. لاړ مکتب نه پوهنتون ته لاړ، اوس ورور مې دواړه یې په دوم کال ته دي، پوهنتون دوم کال ته یعنې دریم سمستر ته رسېږي. نور هلکان چې زه زیاتره ګورم مکتب ته ځي، یا نجونې وړې نجونې چې مکتب ته ځي، یا زیات داسې ما ته زور راکوي چې ولې دوی مکتب ته ځي، ولې زه نجلۍ یم، ولې
محروم شي چې اووم صنف ته ورسېدي، هغوی نشي کولی چې نور مکتب ته لاړ شي. هغوی ته د پیغام څه ده، څه ویل ورته غواړي چې خپلې هیلې ژوندۍ وساتي، خفه نه شي، روحي رواني وضعیت خراب نه شي؟
پیغام مې ورته دا ده چې همېشه خپل درسونه په خپل کور کښې وایي، که هر کله اوسه کېدی سي مکتب مو شروع سي بېرته، نو کولی شي چې مونږ بېرته خپل مکتب ته لاړ شو، خپل مکتب کښې خپل کور کښې خپل درسونه ووایي، او هېڅکله خپلې دا هیلې په خاورو سره خاورې نه کوي، ځکه کولی شي چې څو کاله بعد هم دا هیلې بېرته را ژوندۍ کوي. بیا نو زه دا وایم چې هېڅکله تاسو باید خپل ځان ته خفګان ورنه کړئ، ځکه چې یوه نجلۍ چې وژاړي څلوېښت زیاتره نوانشناسان وایي چې څلوېښت دقیقې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډېره زیاته مننه کور ودان سمایي جانې چې خبرې در سره وکړې. کور دې ودان. خو یو بله پوښتنه، اوس څو کلنۍ ته؟
اوس خو زه د راتلونکې میاشته یعنې د حمل نسمه باندې دیارلس کېږم.
دیارلس کلنۍ. ډېره مننه. کور دې ودان سمایي جانې. دا هیلی پروگرام رسته و شیبو ترا و رسیدو. ورزو دا سمیه پاڑا بانده دا غی دمور خبری آورو.
سلام علیکم، زده سمیه موری ما او پا دی تشویش که خومنگا هر او رسته رو یو ورځ نه ده، هر ورځ موږ ده څو درې کاله ووته موږ په دې تشویش کښې تېرو چې دوی له زده کړو نه پاتې دي، مالورګانې په کور ناستې دي او سخت تشویش اخیستي یو، او موږ په نن او په سبا کښې یو چې نن او په سبا کښې به مکتبونه شروع کېږي او دوی به مکتب ته ځي، او په ډېر سختو حالاتو کښې موږ دوی دې وخت ته راورسولې چې دې وخت ته دوی ورسېږي او دوی تعلیم وکړي. دې نه پورته تعلیمونو ته خو یې نه پرېږدي، خو موږ هره ورځ بس ژوندي انسانان یو، داسې یو لکه مړه د مړو په شانتي یو، خو پکې ژوندي یو، بس خپلې ساګانې اخلو. د لورګانو تشویش او زنه ټول افغانستان میندې او پلرونه یې ټوله په تشویش کړي دي، او سخت حالات ده، څه به ووایو، هېڅ هم نه شو ویلی.
لا تر اوسه پورې خو لا وړې دي، دومره د ودېدو خو نه دي، خو ما او پلار خو یې وایي چې لس کاله طالبان دلته نور کینیم، او لس کاله بعد خدای پاک دي دوی ته زمینه برابره کړي، بیا به هم دوی موږ پرې نه دو او تعلیم به پرې کوو له خیره سره.
ناراضی جانم دماغ، آہا ناراضی جانم دماغ، عمر زور پریشان راشه دل بر سال غم افروت یا مر از زور پریشان اوه نمیشارم زمان اوه نمیشارم زمان خودیم پا بستر که لگا خوب میده چشمان زمان خودیم پا بستر که لگا خوب میده چشمان زمان اوه نرمتی جمنام زمان اوه نرمتی جمنام زمان